ام سید سمی عباس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په هم کې د ملي امنیت شورا سلاکار نن په نوې ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اورئ چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول یا اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شوو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانواده‌هایی که از اثر برفباری‌های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شد. هغه کورونای ته چې د ورسته و اورل کابل ځانمنې شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واوري او بارانونو له کابله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف د خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت غړیوایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
سولی ولسی حرکت روزګان په بیلابیل سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا علمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناست لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپات نه سي، نور باید ژغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
غلی وطن دوستوایی د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسي حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقري مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د رئیس سنا په نوم د یو نړیوال ډیالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي.
د افغانستان په څو لویو ښارونو ولایتونو کې د هوا حالات ښه نه دي او له امله لارې تړل شوي دي. اروزګان او کندهار لویه لار هم له څو ورځو تړلې ده.
دلته سیرال اندازه فنوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دي چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کیدو لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي.
او د ایران په اړه ورې چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او برېټانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي جوزف بارل په دې اړه وویل
د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمنی او برېټانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه درته خپره شي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم همدغه کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي، اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په نوي ډیلي کې دی، په پام کې د نن پر دې او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوي ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې د سولې غواړي بلکې د وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همدارنګه د سیمې د هیوادونو له ادرسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګه د چاپوانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربن اساسي شرط بللی وو. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې لڅباندی سولوي ودونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 میلادي کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلې کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازینۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولای سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس وارې مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو تغوغي است. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجی کمیشن وایي د ملي بودیجی په صنعت کې به صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه هم اجرا شي. دغه کمیشن مرستیال بکتاش ایشچی ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې اجمل احمدی دغه وزارت سرپرست وي، له پاس شوی بودیجی به د معاشونو د اجرا او مصرف صلاحیت مالی وزارت ته ورکول کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د جرګې له دایمي کمیسیونونو سره په ناسته کې پریکړه وسوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه به د ملي بودیجې په صنعت کې پاس کیږي. د دغه کمیسیون مرستیال بکتاش اشچی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې اجمل احمدی په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالی له وزیر سره وي.
په نننۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودیجه کې د ولسی جرګې له دایمي کمیسیونونو سره بحث شو. پریکړه وشوه چې د ملي بودیجې په صنعت کې دغه وزارت بودیجه اجرا کړي، خو تر هغه چې اجمل احمدی په دې وزارت کې د مصرف صلاحیت به د مالی وزارت له لوري کېږي.
خغلې اس چی زیاتوي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجې د ځنډیدو پریکړه په عمومي غونډه کې سوي، نو دغه تازه پریکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رایو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. ولسی جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله چې د دغه جرګې د ادارې پلاوي په خبره په څو ځله د دغه وزارت د سرپرست اجمل احمدی ولسی جرګې ته د استجواب ویلو په هدف فرغښتل سوی، خو نوموړی نه دی ورغلی. که څه هم د وروستۍ پریکړې په اړه تر اوسه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د ولسی جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو متشبثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ سوه. د دغو درېګونو خونو رئیسانو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاده پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثر کړي چې په ولس به یې هم مستقیم تاثیر پرېوزي. د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کریمزاده د دوی په استازیتوب د ولسی جرګې په پریکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې وستایلې.
افغانستان کې بیش د 1.5 میلیون کسانو ته زمینه د کار او اشتغال فراهم کړي، 5000 فابریکې سر تر سر د کشوات کې فعالیت کا. نه پویږم زه خوده فیصلې ته بالکل حیران یم. په اولین بار صنعت افغانستان سه کال 8% رشد لرم. بنا ان زغو هله ده ده دی وکیل صاحبونه نه چې په خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړه.
بل خو د متشبینو خونی رئیس حسن سپاهی وای د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د 95 مادي سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسی جرګه حق نه لري چې په ملي بودیجه کې د ځانګړي اورګان بودیجه او وزنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې د بارانونو او د واورې د ورېدو اټکل شوی دی، او په ځینو سیمو کې د زیاتې واورې ورېدنې او باران اټکل هم دی. دغو بارانونو او د واورې درنې ورېدو ځینې لویې لارې بندې کړې دي. یوه لویه لار چې تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې د اروزګان کندهار لار ده. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال پرون له اروزګانه وړاندې همدې لارې ته ورغلی و او په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
دا د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کوم ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درې ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچې سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
ای استاد شاته را،
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 150 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلۍ هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لارو ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړی، دلته ولاړیم تر اوسه. اوس داسې بته رغبت شوم وروره، یو چم نه کېږه دا یو سم ولاړ باندې مړې مړې ولې څوک نو چې لارې پاکړې وای دا یې کام نه سچ څوک پر لاړ.
زم زین الله دی د خاص روزګان سره روان شوی یم، د ششپورجې سره د ناوړي سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دي چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي، یا انسان لاړ شي، یا کېده لاړ شي، یا شو لاړ شي، یا بس لاړ شي. دوی بس خاص نه څه موږ سره یا حکومت وکړي یا یې طالب وکړي، موږ وکړو څه زموږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم، دغه زم شهر موټر باندې د فارم رئیس اطلاعی نه سم اوس به برته کوختی زم برته روزګان ته
دلارم نن پریوز کی سپاند د دوار په خطر مشانه حضور نه پرسی دام خلق په څو کې مریضان را سره دي کوښنیان یو وروره ټول په لار کې پساو پات سی لغز ایسا واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی وی یا سره مخه مخ سی وی.
د دې لارې تړل کېدو نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او سپرلۍ له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پرتو سیمو خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، ځکه له تېرو درېو ورځو راهیسې پر مخ لاره تړل سوې ده، ناروغان تر روغتونه نه سي رسولی.
ما نوم صفی الله دی، کلینیک شایله نسته وروره، موږ په داشت پراته یو، اوبه سره وړم نسته، اوبه د اوبه سره په تکلیف یو، چای نسته، پلمیټ نسته، وړ دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته وه، خو د 215 متل کلي اردو مسؤلین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسؤلیت تر غاړه لري او د پاکولو مسؤلیت یې هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو غزنی ته چې هلته خلک وایي د درملو ځینی شرکتونو او سوداګر د غولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نور جایزي ورکوي ترڅو په نسخو کې د دوی د کمپنۍ او درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د یادې چارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حبیب الرحمن اسیر لغزنی په دې اړه راپور را لګله.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د درملو ځینې کمپنۍ او سوداګر دغه ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نورې ډالۍ او جایزې ورکوي ترڅو په نخصو کې د دې د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی شکایت کوي چې دغه درملو ډیره برخه یې بې کیفیته وي چې اکثره وخت نتیجه نه ورکوي. دوی پر حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د دغې کړنې مخنیوی دی وکړي. حاجي عبدالله چې له دا ډول درملو شکایت کوي وایي د درملو شرکتونه او سوداګر ډاکټرانو ته د لوی او کوچنیو ډالیو سربیره په درملو کې ځانګړي فیصدي هم ورکوي.
زیاتره شرکتونه نیسي هغه ډاکټرانو ته موټرسایکل موبایل نقدي جایزې ورکوي. حتی ډېر داسې ډاکټران شته چې هغو ته موټرې هم ورکوي تر څو دوی د خپلې بې کیفیته او خرابې دوایانې په مریضانو تیرې کړي. له چارواکو هم دا غوښتنه ده چې دوی د دغه کار مخه ونیوی وکړي ترڅو دا بې کیفیته دوایانې ختمې شي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي چې ډاکټران د ځانګړو ډالیو لپاره په ناروغانو بې کیفیته درمل پلوري.
ډاکټران ته د خارجي سفرونه ورکوي، ویزې ورکوي، د دفتر سامان. نو دا شیان ډېر عادي دي، د دې شیانو جدي مخنیوی پکار دی.
بلخوا د غزنی یو شمیر ډاکټران هم مني چې په ښار کې په اکثرو روغتونونو کې د درملنې په وخت دغه ډول عمل ترسره کیږي. په غزنی کې د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالبصیر رامکی آزادی رادیو ته وویل چې په غزنی کې اکثره ډاکټران د درملو د ډیر خرڅ په بدل کې ډالۍ اخلي.
واقعا د تاسف ځای هم ده چې بعضې ډاکټر صاحبان بعضې دواخانو سره یا شرکتو سره داسې په تفاهم رسیږي چې زه د تا دوا مصرفوم او تا ماته ګفت یا بونس ورکوي پر هغه په عوض باندې. په دې خاطر متاسفانه دا کار اوس بعضې ډاکټر صاحبان کوي ورته.
د غزنی د اوسیدونکو دغه ستونزه مو په غزنی کې د عامې روغتیا له رئیس ظاهر شاه نیکمل سره شریکه کړه. هغه ازادي راډیو ته د دغه ستونزې د منلو ترڅنګ وویل چې دا کار ټول شرکتونه او کمپنۍ کوي ترڅو د خپلو درملو لپاره بازار پیدا کړي.
د موږ ټیم نظارت کوي، تر اوسه پورې موږ داسې کوم څوک مشخصا په دې رابطه باندې مجازات کړی نه ده، ځکه د دې ثابتول او کشفول هم ډېر مشکل کار ده. دا یو مخفیانه معامله کېږي دي تر ما باندې چې یا مثلا نقد پیسې ورکوي یا خارجي سفرونو ته بیایي یا میډیکل اکوپمنټس ورته اخلي. دا به د موږ لپاره مشکله وي، ولې په هر صورت دا وتیره موجوده ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د درملو د واردونکو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو څوک خبرو ته حاضر نه سول. د غزنی ځینې با خبره اوسیدونکي وایي د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په شان غزنی ته هم ډېر ځله له پاکستان څخه پرته له ګمرکه پر قاچاقي لارو بې کیفیته درمل راوړل کیږي چې وروسته په قانوني او غیر قانوني توګه بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شی بار اورو.
په افغانستان کې د ترنو واورو برشتونو او سړو له امله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمېر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورځپاڼې په باور ډېر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی یې وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړېد. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسګونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوي دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکي اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 100 افغانیو ته رسېدلې ده، خو تر 50 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر دوه ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لا یې نه دی اخیستی. د لبیدیز یوې بلې چاپي خپرونې نیشنل انټرسټ بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخیستې ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1200 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
په افغانستان کې مو د سړې هوا او خلکو ته د زیان اوښتو په اړه واوریدل. په سیمه کې هم سړې هوا او د واورو ورېدو خلک زیانمن کړي دي. لا غېډلې په پاکستان کې بارانونو واورو او ځمکو ښویېدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وژل شوي شمېره 23 ته رسېدلې او لسګونه نور ژوبل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې راپور اسرارالعالم مومند وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې څانګې ویان اسانداوړ پرون مشال لوته ویل چې تیره ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چت را پریوتې د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبي وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې لره پرتې سیمې دي د جنوبي وزیرستان په دې کې د واوره د واجنا لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي. خو د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې د ځمکې ښویېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمیر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ جوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړوند ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستي مرستې ورسوي. خو د خیبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې پخوانی چارواکی یاسر خټک وایي له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی او صوبایي ادارې داسې جدید مشینري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستي مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوته ویل حکومت ته پکار دي چې په هغو سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړي چېرته چې ډېره واوره او بارانونه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغو هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی. تهران ویلي د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو ده. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمنی ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اجنس پارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون لمخې د لانجې د حل میکانیزم بی اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگټن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې عالي استازي جوزف باریل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سه‌شنبه رویټرز اجانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولی چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. په افغانستان کې واورې او بارانونو له کبله نه دېرش کسان تر اوسه مړه شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا یوازې د تیرو دریو ورځو د مرګ ژوبلو شمېر ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان ولایت کې به د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد ښار کې او همدارنګه په ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي دي. اروپایي ټولنې لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. په پاکستان کې وروستیو درنو واورو وریدونو او د ځمکې ښویېدو پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته رسیدلی دی. ډېر زیان د کشمیر خلکو ته اوښتی دی. 50 کسان یوازې د کشمیر په نیلام دره کې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح فقري مشرانو جرګې ته ولیږي که نه. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو. خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل کولی شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی به څو راپورونه او بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. په کونړ کې خلک د افغانۍ رایج کېدو او کلدارې بندېدو سره د نرخونو له لوړېدو او د وړو افغانۍ له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسؤلینو د وړو افغاني بانکنوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. روح‌الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی خوښتي چې په خپلو افغاني وي راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بندې شوي، خو د دوی په خبره چې د افغانیو د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوي دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
افغانۍ د روا شوله خو افغانۍ د دغه شانت نرخونه د یو په دوه شونو کلدار سره سم نمای کوي. هغه د پروانه کې خو به چې د نرخونه خو چې راوړل د کم سره خو راوړل د ټماټر ته مخ په 50 کلدار او په 10 کلدار اوس په هغه افغانۍ دي. دا شانت د ورو 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 په قامت د نور جنس په قامت د کتابچه د په دا شانت قلم د شانت چې په ورو په بکه دا اوس په 15 افغانۍ ورکې. من غریب خلک چې من وسنه چې ما 15000 روپۍ د افغانۍ معاش پته 15000 افغانونه څه شي کی.
خلک همدار از شکایت کوي چې په بازار کې د افغانۍ وړو بانک نوټونو نشټون هم ستونز سره مخ کړی دی. صاحب الله وای
من چې 50 راوړی اصل ګون د 60 روپۍ راوړو نو من سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو په دوسی ما دې نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکیدو موږ ته چې اوس په سل افغانۍ را نه راکړي.
خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې و چې وړي افغانۍ به کونر ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي، خو تر اوسه نه وړي افغاني بازار ته راووتي او نه نرخونه کنټرول کړی شول. د کونر مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي، خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي.
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي. د وړو افغانیو دپاره هم د افغانستان ملي بانک هم منظم ډول باندې ټولو صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کېږي. هر دوکاندار ته په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي، هغوی ته هم ورکول کېږي. او په زمن کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي، دوی هم 40,000 وړې افغانۍ هر ورځ هر کمیټه راخلي. هر دوکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي، هغوی وړې افغانۍ ورته ورکوي.
په خوا په کونړ او د ډیورن کرخې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یو میشت کېږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج و، ځای اوس افغاني بانک نوټونو نیولې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالیو او مرکز نږدې اتیان جونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغې شوې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پاموړ نجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل، که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو، باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو، نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي، په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځل د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
هر ځل چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو، د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د موږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم پیوت باندې موږ ته ښځینه معلم استخدام شي، د موږ به دغه تورست څنګه به مټولې حل شي. نیمل لوړ زده کړې کړې دي، د مسلکي معلمې په حیث به خپل شاګردانو ته هغه څه زده کړې دي ور انتقال کړي.
د دې برنامه فارغ انجینر او مېرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د خزینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسینې په نومونو دوی تن فارغانی وایي،
یو خزې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کیږي، یعنې دیو نارینه په واسطه یو نفر تربیه کیږي. نو کله چې وا خزې ښوونکي مقرر شي او بل وظیفه مقرر شي، نو دې کولای شي چې د خپل کورنۍ ټوله اړتیا پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي مېرمنې ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې هغه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي حزه ډېر اړتیا ده، ځکه کدی ماشومان چې دي هغه ټول د په هر بیا سالمه تربیه ورکوي. یا مسلکي ښوونکي چې درس نه ویلې هغه نشي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي، راتلونکي ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل،
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو او بندو کې د عامه پوهاوي یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچوو چې خلک وادار کاندي سو خپل لورګان ښوونځیو ته واستوي، او د پوهنې ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کړي سو په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال شي.
د خوست عالی دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا، سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي، چې 109 څلوېښت یې ښځینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا، خوست کې دا مهال تر 3 لکه پورې زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د خزینه ښوونکو شمیر لږ دی.
اوس هم یو ورستای راپور اغم له هلمند ده. هلمند اوسیدون کی وای د دیولای تاریخی عبادتو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی. دوی د مرکزی حکومت غواړي چې د تاریخی کلاګان او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د هلمند خاص موږ د همکار الیاس دایی په راپور کې او پسې بیا د ازادي اوریدونکو اونې زخ پرونه هم خبره شي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شول وسوالی پورې اکثره تاریخي کلاوي د هلمند د سند پر غاړه ولاړې دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کاله تاریخ هم لري د طبیعي آفتونو او سیلابونو ترڅنګ د هلمند سند اوبو او د اوږدې مودې نه پام لري په خاطر نړېدلې دي، خو ځینې لا هم امکان لري بیرته او اسانه ورغول سي. دغه کلاګانو او تاریخي سیمو ته تر ټولو ډیر زیان په کورنیو جګړو کې رسېدلی دی، ځکه د وخت قومندانانو د خپلو وسلوالو دپاره د پوستو او سنګرونو په ډول کارولی دي. د هلمند اوسیدونکی حافظ احمد چې کلونه کېږي د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه مطالعه کوي وایي یوازنۍ کلا چې تر ډیره وخته به ونه نړیږي بست ده. نور ټولی د چپه کېدو په حال کې دي.
که خپل افغان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او دې برخه کې مرستندوی نړیوال سازمانونه د هلمند بست کلا دغه تاریخي سیمې ته پاملرنه ونه کړي، نو لیرې به نه وي چې د هلمند د تاریخ یوه لویه برخه به ورانیږي او د ورانېدو له ګواښ سره اوس عملا مخ ده. زموږ غوښتنه خپله له افغان حکومت، اطلاعات و کلتور وزارت او دې برخه کې نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه ده تر څو د هلمند د تاریخ لپاره او د افغانستان د تاریخ لپاره د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره چټک اقدامات ترسره کړي.
بست کلا چې په تاریخي متنونو کې تر ټولو ډیره د نوشیروان عادل د حکمرانۍ سره تړلې ده، د خپل ښه موقعیت او ښې آب و هوا په خاطر په سلګونه کلونه د بېلابېلو پاچاهانو د اوسېدو ځای پته سوی دی. تر کورنۍ جګړې وړاندې د هلمند د تاریخي سیمو څخه د لیدنې لپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو اتباع د سیلانیانو په ډول راتلل او د هغوی سره عکسونه اخیستل. د لشکرګاه اوسیدونکی محمد ولی وایي د تاریخي کلاګانو او ځایونو بیا رغونې ته نه پاملرنې آن د داخلي لیدونکو پام هم د ځانه اړولی دی.
کلی بست په هلمند کې یوازینی هغه تاریخي سیمه ده چې د ټول افغانستان په سطحه ډېر نوم لري. اوسنی وخت کې د ده ورانېدل زموږ تر سترګو کېږي، وران حالت کې دی. نو د اطلاعات و کلتور ریاست څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه بست د افغانستان په سطحه یو تاریخي سیمه ده. نو هیله دا ده چې هغه سیمې چې د تاریخي کلاوې دي بیا رغونه یې اوسې ترسره شي. دا چې د نور ولایتونو څخه لڅه چې د بهرني هیوادو څخه خلک له دې لپاره راځي.
پلش کرګه کې د بست کلا په نږدې سیمو کې شاوخوا شل نورې وړې کلاګانې او سیمې چومسته چې شاوخوا زر کله قدامت لري. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دوی د دې ولایت ډېرې تاریخي کلاګانې او پخوانۍ آبدې د رغولو په موخه د نوي 1499 مریز کال په بودیجه کې وزارت ته پیشنهاد کړی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او سي ساسې د خوشي په هله د دې د یوې د خبرونه وخت را ورسید. په دې یوې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیدي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې یوې کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خوس حکومت، منګرار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، دی ترانسپورٹ کاروبار ټول په کلدار او د ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدار کرایه بند نشي او غنو توا نه وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کی د هرې خوانه کرایه کلدار د ترانسپورټ پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوي دي او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاسو څنګه ښه باندې ته مو بسم الله الرحمن الرحیم محمد یم الله علی له کوم چې تاسو له سلامونه ورته راځي تاسو ته مو سلامونه ورته راځي د روان ډول د جزاب صالح یم دا د خپل فار د دار د جزاو خراب سره کوم مو دوه مسافر په راځي د تور په اړه چې په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې موږ څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې موږ څه وکول چې موږ په څه وکول چې دغه مرسته د دې دغه نه مسافر لوي په بیا دې مسافر نه لږ نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه موږ نه سره کډل نه نه څه خبر ولې خراب دي موږ نه سره خالي ته دې په لاس موږ دې موږ باندې څه نه کوله دا په دا سره کوم ځای دې.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. ما د سپټلاند